Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د 1409 هجری لمریز کال د سلوغې شپږمه ده چې د 2011 میلادي کال د جنوري له شپږویشتمې نېټې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو نننۍ خپرونې د نورو ورځو په شان په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې د کورنیو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو په اړه له خبرونو او راپورونو جوړه ده. دا نیم ساعته خپرونه زه احمد تکل په پیل کې د مهمو خبرونو او راپورونو سرلیکونو ته پام وکړئ. په داسې حال کې چې د افغانستان د ملي شورا رسمي پرانستل نن په پام کې دي، د ولسي جرګې د انتخاباتو معترض کاندیدان وایي چې ولسمشر حامد کرزي ژمنه ورسره کړې چې په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو د څېړنې لپاره د جوړې شوې اختصاصي محکمې پریکړې به حتما عملي کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هیواد کې د امنیتي مسؤلیتونو د منلو په مقصد د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو هڅې روانې دي. د امریکا د سنا د پوځي کمیټې مشر وایي په کار ده چې ولسمشر باراک اوباما ژر تر ژره د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د زیاتولو لپاره د پلان په اړه فیصله وکړي. په افغانستان کې د فعالو مرستندویو ټولنو امنیتي اداره وایي چې په امنیتي وضعیت کې د پرمختګ په اړه د پوځي چارواکو ادعاوې د هیواد له روانو حالاتو سره مطابقت نه لري. په داسې حال کې چې په ټول پاکستان کې د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه د څلوېښتۍ د مراسمو په مناسبت ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دوو درنو چاودنو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ایران په عراق کې د نفوذ د لرلو لپاره په تبلیغاتي لارو چارو اتکا کوي. او راپورونه وایي چې په مصر کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې چې زرګونو اعتراض کوونکو د ولسمشر حسنی مبارک د 1.5 کلنې واکمنۍ د ختمېدو غوښتنه کوله، لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي دي. قدرمنو امریدونکو، په دې خبرونه کې به پر نورو خبرونو او راپورونو سربیره همداراز په یوه مرکه کې واورئ چې د انتخاباتو معترضو کاندیدانو تیره شپه له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې څه فیصله کړې ده.
معترضو کاندیدانو دا پریکړه وکړه چې هغوی به د خپل اعتراض او اعتصاب تر هغو دوام ورکوي تر څو پورې چې د دوی البته دغه غوښتنې نه وي منل شوې.
هله ده چې د دې خپرونې تر پایه راسره ملګري اوسېږئ او دغه د خپرونې لومړی راپور. په داسې حال کې چې د افغانستان د ملي شورا رسمي پرانستل نن په پام کې دي، یو شمېر معترض کاندیدان وایي افغان ولسمشر حامد کرزي ژمنه ورسره کړې چې له دې سره سره به د اختصاصي محکمې پریکړې عملي کیږي. معترضو کاندیدانو پرون سه شنبه د ارګ په ماڼۍ کې له ولسمشر کرزي سره وکتل. له بلې خوا د په انتخاباتو کې د شویو درغلیو د څېړنې لپاره جوړې شوې اختصاصي محکمې مشر صدیق الله حقیق ویلي د نوې ملي شورا پرانستل د دوی پر کار اغیز نه لري او دوی به خپلو څېړنو او کار ته دوام ورکوي. په عین حال کې یو شمېر چارواکي وایي چې د مشرانو جرګې د انتصابي غړو لست برابر شوی او د نوې ملي شورا د پرانستو په وخت کې به معرفي شي. احمد زبیر ژمن او په دې اړه نور تفصیل.
وروسته له هغې چې جمهور رئیس حامد کرزي د اختصاصي محکمې او د معترضو کاندیدانو د غوښتنې پر خلاف د چهارشنبې په ورځ د نوې ملي شورا د پرانیستلو پریکړه وکړه، یو شمېر معترضو کاندیدانو وویل جمهور رئیس ورسره ژمنه کړې چې د اختصاصي محکمې پریکړې به عملي کیږي. یو شمېر معترضو کاندیدانو د سه شنبې په ورځ د جمهور ریاست د ارګ په ماڼۍ کې له ښاغلي حامد کرزي سره وکتل. له کتنې وروسته له دغو معترضو کاندیدانو څخه یوه یې حکمت الله حکمت ازادي رادیو ته وویل جمهور رئیس ورته ویلي چې د نوې ملي شورا د پرانستلو پریکړې د بهرنیانو د فشار له امله چې بریالي اعلان شوي کاندیدان یې راپارول کړې ده. حکمت ویل جمهور رئیس له بریالو اعلان شوو کاندیدانو نه ضمانت اخیستی چې د اختصاصي محکمې پریکړه به مني.
ژور اوس موقع سو دی غیده په لو خبرو کې ویل کاندیدانو چې خمل 200 کسانو چې خمزاګانی اخیستی دي تعهدونه مخیستی دي پریکړه به د محکمې د اختصاصي محکمه به منی نو پریکړه به منی او دوی ته بغاړه دي د 200 کسانو سند راخاره کوي پس هغه کاندیدانو چې متضرر وي هغه متقلب باندې بتللي پارلمان هغه برابر
په خاطر دې بریالي اعلان شوی کاندیدانو اختصاصي محکمه رد کړې و په عین حال کې د اختصاصي محکمې مشر سید خلک حقیق وایي د نوی ملي شورا پرانستل د دوی په کار کوم اغیز نه کوي او دوی به خپل چرونو ته دوام ورکړي نو موري په کابل کې خبري اعلان ته وویل
افتتاح پارلمان او عدم افتتاح پارلمان د اختصاصي حقوقي محکمې د اجراتو په ارتباط کې سلبي او ایجابي تاثیر نه لري ځکه دا د سیري راغلي د څېړو غوړي دا کې افتتاح وشي کوونه شي دا به په موقوفه نه ده
بل خو جمهور رئیس د ملي شورا د مشرانو جرګې هغه دریمه برخه غړي چې انتصابي د تروسه پوري نه دی معرفي کړي یو دولتي چارواکي د نوم د نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د سناتورانو لیست برابر شوی او د نوې ملي شورا د پرانستلو په وخت کې به معرفي شي د مشرانو جرګې دوه برخه نور غړي د ولایتي شوراګانو او ولسوالیو شوراګانو له یو استازي څخه جوړه ده چې د محل ورته د ولسوالیو شوراګانو د نه موجودیت لامل د هر ولایت له ولایتي شورا نه دوه کسان غړي توپ لري
پر راپور کې مو له افغان ولسمشر حامد کرزي سره د انتخاباتو د معترضو کاندیدانو د تیر شپې کتنې په اړه معلومات اوریدل د راپورونو له مخې د انتخاباتو معترض کاندیدان چې شمیر یې شاوخوا 300 تنو ته رسېده او نږدې 80 تنه یې مېرمنې وې پرون د جمهوري ریاست دفتر ته تللي وو او هلته یې له ولسمشر حامد کرزي او نورو مقاماتو سره وکتل په همدې اړه د دې کتنې د جزئیاتو لپاره زما همکارې فریدې هوډ سیفي د ملي شورا د معترض کاندید فیضی ځدران سره چې په غونډه کې حاضر و مرکه کړي
جمهور رئیس خپله وینا واوروله جمهور رئیس له هغوی څخه غوښتنه وکړه چې د هېواد د ملي مناسبو په خاطر باندې دوی باید دا ومني چې دا پارلمان ته استفتا شي مګر د دوی تر منځ د خبره ناخله پاتې شوه او جمهور رئیس د مصرفیتونو له امله چې درلودلې د سلام خانې ماڼۍ تر کړه او د خپل کار دفتر کې لور وخوځېد اما معترضو کاندیدانو دا پریکړه وکړه چې هغوی به د خپل اعتراض او اعتصاب ته تر هغو دوام ورکوي تر څو پورې چې د دوی البته دغه غوښتنې نه وي منل شوې
یو خو دغه مسله ده ستاسو چې تاسو د ملي شورا دی په کار باندې دغه افتتاح دی نه کیږي د خو یو عمومي خبره ده لکن په ځانګړې توګه باندې ستاسو غوښتنې او ستاسو وړاندیزونه جمهور رئیس ته او مقاماتو ته څو
مشخصه وړاندیزونه وشول هغه وړاندیزونه دا و چې کله چې جمهور رئیس لاړل ایا مسکل هغه نه دغه چې دغه فشار البته د بهرنۍ هیوادونو لخوا د داخلي کړۍ هم شته چې دغه فشار په دمال وړ کړی چې د پارلمان افتتاح شي او جمهور رئیس له دې وروسته اما جمهور رئیس دا خبره نه منله هغه دا خبره وکړه چې د هیواد ملي مناسبو په نظر کې نیولو سره د پرېکړه کړې چې پارلمان افتتاح شي مګر هم خبره دا و چې معترض کاندیدانو دا نه منله ځکه چې هغوی په خپلو خبرو کې دا وویل چې د خاتمه محکمې یا د سترې محکمې په وړاندیز چې دغه معزلو ته یا په اصطلاح دغه درغلۍ او تقلبات ته چې په اصطلاح موافقو کاندیدانو لاره پیدا کړي پارلمان ته تر څو پورې اقتصادي محکمې ځواب نه وي ویلی تر هغو پورې باید پارلمان افتتاح نه شي
اخوا هغه کاندیدان چې دوی دې بریالي اعلان شوي دي دوی دې دا ادعا کوي چې دا هم د دوی قانوني حق دی چې باید ملي شورا زر تر زره په کار پیل وکړي او دوی وایي چې دا د چهارشنبې په ورځ باندې یعنی نن د ملي شورا اعلانېږي په هر صورت باندې به کار شروع کوي او دوی دغه شرایط هم وایي مونږ منلی دي چې فرزن دوی باندې هغه کسانو چې درغلي کړي دا او دغه اختصاصي محکمه کې په دوی باندې کوم جرم ثابتې نو دوی به وځي دوی دغه ادعا قانوني بولی تاسو دوی دغه ادعا پر څه جواب لري
مونږ مخکې دا خبره کړې ده چې ریپورټان دا خبره وشو چې دوی ولې عجله لري میانه کچېته غواړي چې شفاف پارلمان افغانستان دی شفاف او روښانه پارلمان درلودونکي لپاره تقلب نه پراته یا پارلمان ته وجود لري واقعا د خلکو استازي هم پکې حضور ولري زه فکر کوم چې دا که کم فلور هتي یا درې هتي په فکر وکړو چې د محکمې وړاندیز ته پاتې دي په دوی صبر وکړي په چې د افغانستان خلکو ته نړیوالې ټولنې ته او په ځمن کې په هغه افغانانو ته چرای کارولي دا ثابت شوی چې په اصطلاح جمهور رئیس یا محاکم او دا نور البته د دې کا شاولار دي کچېته د دې معترضینو ته غږ وانه ورېدل شي ځکه فکر کوم دغه متکلم پارلمان د هیڅوک به دغه پارلمان په حقانیت باندې البته باور ونه لري او دغه هغه پریکړه به هم د ولس لپاره د اعتبار وړ نه وي
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو معترض کاندید فیضی ځدران ول آزادۍ راډیو سره په خبرو کې چې نوموړي تیره شپه له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې د هغو نږدې 300 کاندیدانو معترضو کاندیدانو په ډله کې شامل و چې له ښاغلي کرزي سره کتنه کړې وه. قدرمنو اوریدونکو، د انتخاباتو د وروستیو جریاناتو په اړه به په دې خپرونه کې او همدارس د آزادۍ راډیو په راتلونکو خپرونه کې بیا هم تاسو ته معلومات درکړو.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د لا پیاوړي کولو لپاره هڅې روانې کړې دي چې دغه پوځ د خپل هیواد د امنیتي چارو مسؤلیتونه په غاړه واخلي. د دفاع وزارت چارواکو پرون په کابل کې د خپل 19 راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د ملي پوځ د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره ډیر کار روان دی. دوی وایي چې اوس د افغانستان د ملي پوځیانو شمیر 1,250,000 ته رسیدلی دی. معصوم میوند او په دې اړه تفصیل له کابله.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو لپاره افغان ځواکونه هوایي ځواک ته اړتیا لري او د پوره کولو لپاره یې همکار روان دی. د دفاع وزارت وایي ظاهر اعظم د سه شنبې په ورځ د خپل 19 راپور د وړاندې کولو پر وخت وویل چې افغان پوځیان تر پخوا ښه روزل سوي، خو لا هم هوایي ځواک غښتلتیا ته اړتیا لري.
هیڅ اردوی در هیڅ کشور بدون قوای هوایي
د یو هیواد پوځ هم له هوایي ځواک پرته کار نسی کولای. که موږ په خپلواکه توګه کوچني عملیات هم کوو نو هوایي ځواک ته چلرو. نو پر خپل پښو درېدل لپاره باید هوایي ځواک سنبال او تجهیز شي. کورنۍ او بهرنۍ دنجې سره ورسوي نو د امنیت پر لازم دي. یعنی هغه وخت چې د امنیت پر لپاره په نظر کې نیول شوی باید ټول افغان ځواکونه په ځنګړي ډول هوایي ځواکونه غشتلی شي. ظاهر اعظم وویل د هوایي ځواک د روزنې او ودې لپاره په مرکز او ولایتونو کې کار روان دي او په ځینو برخو کې د دوی لپاره مرکزونه هم جوړ شوي دي او یو شمېر افغان محصلین د هوایي مسلکي زده کړو لپاره بهرنیو هیوادونو ته هم استول شوي دي. څخه دی پښتني پر اساس چې دفاع وزارت به لومړی د کومو ولایتونو د امنیت اخیستلو غوښتنه وکړي او وړاندیز به چوي. د ویل تر اوسه کومه ځانګړې غوښتنه نه ده شوی، خو بیا هم د هغو ولایتونو امنیتي مسؤلیتونه به لومړی واخلو چې امنیتي حالات یې ډیر خراب نه وي. د ویل د افغانستان د ملي امنیت شورا، دفاع او کورنیو چارو وزارتونه او ملي امنیت کدای شي پر دې څېړنه وکړي. د دفاع وزارت معلوماتو له مخې د ملي پوځیانو شمیر اوس مهال 1,250,000 تنو ته رسیدلی او په تېر یوه میاشت کې 15 تنه افغان پوځیان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. د راپورونو له مخې نړیوال ځواکونه به په 2014 کال کې د افغانستان د امنیت سپارلو چارې افغان ځواکونو ته وسپاري او دغه بهیر به په روان کال کې پیل شي.
په همدې حال کې د امریکا په سنا کې د پوځي کمیټې مشر وایي پکار ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژر تر ژره په افغانستان کې د پولیسو او ملي اردو د ځواکونو د زیاتولو په ارتباط د پلان په اړه فیصله وکړي. هغه ویلي ممکن ده په افغانستان کې د پوځي ځواکونو زیاتول د پاکستان د حکومت لخوا له خنډ سره مخامخ شي، خو اوسمهال افغان او نړیوال ځواکونه په ډیرو سیمو برلاسي دي او ښه پرمختګ یې کړی. په دې اړه نور جزئیات د فریدې هوټ سیفي په راپور کې واورئ.
د متحده ایالاتو د دیموکرات ګوند څخه په سنا کې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر پر ولسمشر اوباما ټینګار کړی څو زر تر زره هغه پلان تصویب کړي چې له مخې به په افغانستان کې د ملي اردو او پولیسو د ځواکونو شمیر زیاتیږي. سناتور کارن لیفن وایي په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر اوباما سره په کتنې کې له هغه وغوښتل چې د دې پلان په اساس باید افغانستان د ملي اردو د ځواکونو شمیر له 15,000 څخه 2,800 تنو ته ورسیږي او د پولیسو شمیر تر راتلونکي میلادي کاله تر 1,000 پورې زیات شي. کارل همدشان ویل د پلان د متحده ایالاتو د پوځي مشرانو د هغې ډلې د دفاع د وزیر رابرت ګیتس، امیر البحر مایک مولان او په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال دیوید پیټریس ملاتړ ته اړتیا لري. لیفنن چې په یوې خبري غونډې کې خبرې کولې زیاته کړه ولسمشر اوباما ورته ویلي چې په دې موضوع غور کوي. دو نور دیموکرات سناتورانو چک رید او جان تیستر هم په کنفرانس کې ګډون درلود. د درې واړو سناتورانو په دې وروستیو کې له افغانستان، عراق او یمن څخه کتنه کړې. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د ریپورت له مخې سناتور لیفنن ویلي ښایي د پاکستان حکومت د دې پلان په وړاندې خنډ جوړ کړي، هغه پلان چې په اساس یې د افغانستان امنیتي ځواکونه تر 3,80,000 پورې رسي. د متحده ایالاتو د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر وایي جمهور رئیس اوباما ته ویلي تر دې دمخه چې د راتلونکي میلادي میاشتې په 14مه د بودیجې وړاندیز وکړي، لا دمخه دې په دې اړه پریکړه وړاندې کړي. هغه زیاته کړې د افغانستان د ځواکونو د لګښت په اړه دقیق معلومات نه لري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د سهار 5 بجې او 15 دقیقې دي. د خبرونې په دوام کې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د وروستي وضعیت او همدارز د هیواد د امنیتي مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو له هغه مخکې تر دې ساعته د مهمو خبرونو سرخطونه. په داسې حال کې چې د افغانستان د ملي شورا رسمي پرانیستل نن په پام کې دي. د ولسی جرګې د انتخاباتو معترض کاندیدان وایي چې ولسمشر حامد کرزي ژمنه ورسره کړې چې په انتخاباتو کې د درغلیو او د څېړنې لپاره د جوړې شوې اختصاصي محکمې پریکړې به حتما عملي کیږي. د وروستیو راپورونو له مخې د معترضو کاندیدانو هغه 300 کسیزې ډلې چې تیره شپه یې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره کتنه کړې، شپه په ارګ کې تیره کړې ده او ویلي دي چې تر هغو چې د دوی غوښتنې عملي نشي، له خپل اعتراض څخه به لاس وانخلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هیواد کې د امنیتي مسؤلیتونو د منلو په مقصد د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو هڅې روانې دي. د امریکا د سنا د پوځي کمیټې مشر وایي په کار ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژر تر ژره د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د زیاتولو لپاره د پلان په اړه فیصله وکړي. په افغانستان کې د فعالو مرستندویو ټولنو امنیتي اداره وایي چې په امنیتي وضعیت کې د پرمختګ په اړه د پوځي چارواکو ادعاوې د هیواد له روانو حالاتو سره مطابقت نه لري. او په نړیوالو خبرونو کې، په داسې حال کې چې په ټول پاکستان کې د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ د څلوېښتې د مراسمو په مناسبت ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي، دو درنو چاودنو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ایران په عراق کې د نفوذ لرلو لپاره په تبلیغاتي لارو چارو اتکا کوي. راپورونه وایي په مصر کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې چې زرګونو اعتراض کوونکو د ولسمشر حسنی مبارک د 1.5 کلنې واکمنۍ د ختمېدو غوښتنه کوله، لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي دي. او د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف پرون وویل چې تروریزم د ده د هیواد لپاره تر ټولو جدي ګواښ دی. زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مو د خبرونو په لنډیز کې واورېدل، د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو شاوخوا 300 معترضو کاندیدانو تیره شپه د جمهور ریاست په ماڼۍ کې له ولسمشر حامد کرزي سره وکتل او ولسمشر حامد کرزي له دوی سره ژمنه وکړه چې د په انتخاباتو کې د درغلیو د څېړنې لپاره خاصه جوړه شوې محکمه به خپل کار ته دوام ورکوي. خو معترض کاندیدان څه نورې غوښتنې هم لري او دوی تیره شپه ټوله شپه په ارګ کې تیره کړې ده. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د شیبه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومند د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. مومند صاحب، د دې غونډې په اړه ستاسو معلومات څه دي؟
مننه تقریبا تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، تیر شپه شاوخوا 300 معترض کاندیدان چې په هغه کې یو شمېر مېرمنې هم دي، د ګور ریاست سلام خانې په باندې کې شپه تیره کړه. دې کسان هم پرون له ولسمشر کرزي سره لیدلي وو او اندېښنې ورته شریکې کړې وې. خو یو اساسي څه چې دغه معترض کاندیدان ولسمشر سره ولسمشر لري یا د دولت لري، هغه څه بچي اعلان شوی کاندیدان باید د اختصاصي محکمې د کار د دوام په اړه او د دې د پریکړو د منلو په اړه باندې باید یو داسې ضمانت خپلې دغه محکمه وکولی شي په راتلونکي کې خپل کار ته دوام ورکړي او د هغې پریکړې د دغه بریالیو اعلان شوو کاندیدانو لخوا ومنلی شي. معلومات چې موږ ترلاسه کړي وو، ولسمشر کرزي په پرونۍ لیدنه کې څه هم د وکیلانو او د ولسمشر ترمنځ لګښته کلامي هم راغوښته شوې وه. خو دا احتجاجا دغه شاوخوا 300 معترض کاندیدان د سلامخانې په ماڼۍ کې شول او دا وویل تر هغه پورې غوښتنې عمل نه شي دوی به همدلته پاتې شي او د دې ځای به داسې وي. اوس نن سهار ما د کنجبر سره خبرې کړې چې یو له مطلو کاندیدانو څخه د هغوی که څه هم ټوله شپه باندې ډېر زیات فشار راوستل شول څو دوی خپلو کورو ته ستانه شي او جمهور ریاست څخه وي خو دوی ټوله شپه د سلامانۍ ماڼۍ په څوکیو کې د تالار کې ټیټه کړې ده او نن سهار ورسره د ولسمشر په بچو باندې ډلې ژمنه کړې ده. دغو کاندیدانو همدارنګه غوښتل چې په کابل کې د امریکا برټانیې سیاستوالو سره هم د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وګوري او هغوی ته هم خپلې اندېښنې شریکې کړي. د دې په وینا تر اوسه پورې دغو ډیپلوماټیکو ادارو سره جمهور ریاست له خوا معلومات شریک کړل شوي. دغو ډیپلوماټیکو ادارو سره د دې لیډرنې یو خاصې لدا ده چې دغه مرده کاندیدان په باور دی چې ولسمشر کرزي دغو ادارو تر فشار لاندې نوې ملي شورا پرانستلو ته غاړه ایښودلې ده. په دې تر اوسه پورې هم په جمهور ریاست په د سلام خانې په معنی کې دي ټاکل شوی ده چې په نهو بجو باندې ولسمشر یو ځل بیا له دوی سره وګوري او په دې اړه ورسره خبرې وکړي. که څه هم ولسمشر ورته لیکونه او مدلیک چې د بریالیو کاندیدانو لخوا اعلان شوی وو دا وکړو خو مقرره کاندیدان دا پېمونی چې د دوی په وینا تر اوسه پورې یو بریالی اعلان شوی کاندید د ځانګړې محکمې خپل موافقت څرګنده کړې او په عالمي ډول دا اعلان نه دی کړی چې دوی خاطر دغه محکمې کار له دوام سره موافق لري او د هغې پرېکړې ده په ځان عملي کړي. بلې تکل سره
ډېر زیاته مننه کوم. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومن. قدرمن اوریدونکو، له حمید مومن سره زموږ په ټلیفوني ارتباط کې یو څه ستونزه وه، خو فکر کوم چې یو څه ناڅه معلومات به مطمئن یم چې تر ډیره حده به معلومات ترلاسه کړي وي. د حمید مومن په خبرو کې دا خبره وشوه چې شاوخوا 300 معترضو کاندیدانو تیره شپه له افغان ولسمشر حامد کرزي سره د ارګ په مانۍ کې کتنه وکړه، که څه هم ولسمشر دوی ته ډاډ ورکړ چې د انتخاباتو د درغلیو په اړه د ټاکل شوې اختصاصي محکمې پریکړې به منل کیږي او وکیلانو هم دوی ته ولسمشر ته لیکلی ضمانت ورکړی چې د دې محکمې پریکړې به مني، خو معترض کاندیدان وایي چې تر اوسه پورې ولې د کاندیدانو په عام محضر کې اعلان نه دی کړی چې د محکمې پریکړې مني. همدارس په پام کې ده چې نن په 9 بجو ولسمشر حامد کرزی له معترضو کاندیدانو سره چې شپه په جمهوری ریاست په مانی کې تیر کړی ده یو ځل بیا وګوري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسی جرګې رسمي پرانستل هم نن په پام کې دي. د ازادي رادیو د خبرونو په دوام کې پر دې موضوعاتو بیا هم نور او نور معلومات درکوو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، او اوس هم نوریاس نوری ته غوښی چې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کړې ده.
اکثر لویدیځو ورځپاڼو په خپلو وروستیو غنو کې د افغانستان د نوي ملي شورا د پرانستلو په اړه د ولسمشر حامد کرزي وروستۍ پریکړې ته پاملرنه اړولې ده. یو شمېر ورځپاڼو دا پوښتنه راپورته کړې چې آیا د ولسمشر کرزي دغه پریکړه به د نوي ملي شورا او د حکومت ترمنځ بحران پای ته ورسوي. امریکایي مکلاچی ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، د ولسمشر کرزي په دې پریکړې سره د افغانستان د ولسی جرګې د غړو ستونزه نه هواریږي، ځکه هغه محکمه چې کرزي د نوي ولسی جرګې د غړو د دوسیو د څېړلو لپاره جوړه کړې خپل کار ته دوام ورکوي او پر وکیلانو به یې چې په انتخاباتو کې په درغلیو، سرغړونو او جرمونو تورن د خپل سیوری پروت وي. د ورځپاڼې په وینا وکیلانو وروسته له هغې چې په خپلو فشارونو سره یې ولسمشر کرزی دې ته اړ کړل چې نوې ملي شورا پرانیزي، هڅه وکړه چې د وکیلانو په وړاندې د شکایتونو او تورونو د څېړلو خاصه محکمه هم لغوه کړي، خو کرزی یې فشارونو ته غاړه کښېنښوده. د ورځپاڼې له دې لیکنې سره سم ولسمشر کرزی د بهرنیو او کورنیو فشارونو له وجې راضي شو چې نوې ملي شورا ته د نوي وکیلانو لاره خلاصه کړي، خو هغه په هیڅ ډول دې ته حاضر نه دی چې د یو شمېر وکیلانو په اړه شکایتونه له پامه وغورځوي. لبلې خو د ورځپاڼې په وینا ښایي کرزی له دغې محکمې څخه پر وکیلانو د فشار د وسیلې په توګه کار واخلي چې دوی ونشي کولی د پریکړو په وړاندې اقدام وکړي. د خاصې محکمې د کار په دوام سره به وکیلان د عدلي او قضایي ارګانونو د تعقیب په وړاندې قانوني مسؤلیت ونه لري او له همدې ویرې ښایي یو شمېر وکیلان د کرزی له حکومت سره له ټکره ډډه وکړي. امریکایي مکلاچ ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یوه بله لیکنه هم خپره کړې او په هغې کې د امریکا د مرستو د بې ځایه لګېدو او خوړو مسله څېړلې ده. د ورځپاڼې په وینا یوه قراردادي شرکت سره له دې چې فعالیتونه یې په افغانستان کې د شفافیت د نشتوالي له وجې تر څېړنې لاندې دي، بیا هم په دې توانېدلی چې یو بل قرارداد ترلاسه کړي. ورسپانه په دې اړه لیکي د امریکا نړیواله پراختیايي ادارې یو ایس ایډ یو قرارداد بلک واچ مؤسسه ته ورکړی. دا په کابل کې د 140 میلیون ډالر په ارزښت د برېښنا یوه پروژه ده چې بودیجه تر 300 میلیون ډالر پورې رسیدلې ده. د ورسپانې په وینا همدغه مؤسسه د کجکي د برېښنا د بند رغولو چارې هم پر مخ وړي چې 1 میلیارد ډالر ورته بیل شوي، خو له دقیق حساب کتاب پرته یې لګښت 3 میلیارد ډالر ته اوچت شوی. دا په داسې حال کې ده چې دغې مؤسسې د خپلو لګښتونو د مؤثریت په اړه تر اوسه لا د امریکا حکومت پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. ورسپانه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې د رئیس الکس تیر له قوله لیکي بلک واچ په خپلو کارونو کې بدلون راوستی او خپله یو ایس ایډ هم د پیسو په لګولو څارنه زیاته کړې ده. خو د ورسپانې په وینا تر اوسه په افغانستان کې د امریکا د میلیارډونو ډالرو د لګولو د څرنګوالي په اړه د څېړنې دقیقه نتیجه نه ده معلومه، تر څو په دې هېواد کې د لګول شوو پیسو په اړه یوه درست قضاوت لار هواره شي.
زموږه آزادۍ رادیو اوري. یو امنیتي ادارې چې په افغانستان کې مرستندویو غیر دولتي مؤسسو ته په هیواد کې د امنیتي حالاتو په اړه سلام مشورې ورکوي، د افغانستان د وضع په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې پوځي چارواکي په هیواد کې د امنیت په برخه کې د پرمختګ خبره کوي چې هغه د دې هیواد له اوسنیو حالاتو سره هیڅ مطابقت نه لري. د افغانستان د یونجوګانو د امنیت ادارې په خپل راپور کې ویلي دغه ډول ارزیابي یوازې د یو هدف په خاطر ترسره کیږي، او هغه دا چې لویدیځ هیوادونه د خپلو خلکو پر افکارو اغیز وکړي او له دې هیواد د سرتیرو له ایستلو مخکې حالت ته آماده کړي. په دې اړه د ازادي راډیو په بل خبرونه کې بشپړ تفصیل اوریدلای شئ. په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو قمندان پرون ویل د متحدو ایالاتو په مشرۍ ځواکونو د تیر میلادي کال په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړو کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو د څرګنده کړه داسې اټکل کېږي چې سخت کال به سخت کال په مخ کې وي. نړیوالو سوله ساتو ځواکونو ایساف په یو اعلامیه کې د امریکایي جنرال ډیوید پترایس په حواله ویلي ائتلافي ځواکونو په 2010 میلادي کال کې د افغانستان د ډیرو سیمو په امنیتي وضعیت کې بدلون راوست. پترایس وایي افغان او ایساف ځواکونو په کندهار او هلمند کې چې د طالبانو د ځواک مرکزونه بلل کېږي ډیر ښه پرمختګ وکړ، او د طالبانو مشرانې د ټول هیواد په کچه له زیانونو او ماتو سره مخامخ کړل. قدر من اوریدونکو، اوس هم نړیوالو مسایلو ته پام وکړئ. په داسې حال کې چې په ټول پاکستان کې د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه د څلوېښتۍ د مراسمو په مناسبت ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي، دو درنو چاودنو په لسګونو تکازانو ته مرګ ژوبله واړوله. لومړۍ چاودنه د سې شنبې په ماښام د لاهور ښار په مرکزي سیمه کې په اردو بازار کې پر هغه پوسټې وشو چې دغه مراسم په مناسبت د ځنګړې امنیتی تدابیرو په لړ کې جوړه شوې و. ځایي امنیتی مسولینو دا یو ځانمرګي بریټ بللای او ویلي دي چې د بریټ کونکي اصلي هدف د هغه مذهبي مراسمو ګډوډول و چې له دې پوسټې ورخوا پلانډ واټن کې تر سره کېدل. د پاکستاني رسنیو د راپورونو لمخه د پاکستاني طالبانو غورځنګ د دې حمله مسؤلیت منلای خو نور جزئیات نه دی ورکړي. لدې بریدروسه په کراچۍ کې یو بل 14 وشو چې لستنه پکې مرشول او ټپيان شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ایران په عراق کې د نفوذ لرلو لپاره په تبلیغاتي لارو چارو اتکا کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګ پړي مقام ویلي چې په عراق کې د ایران هڅې د زور لاره ناکامې شوې او اوس غواړي چې پر خپل دیل ویدیز گاونډي له غیر مستقیمې لارې نفوذ ولري. د عراق په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال مایکل کوربین پرون په واشنگټن کې د سولې په تحقیقاتي مرکز کې په دې اړه وویل
The Iranians will always have influence in Iraq, but they've chosen to use
Iranian soft power. Iraq ke tul nufuz walari khudui pa aksar halatu ke gora ganale che la tablighati la ro charo kar wakhli zakachi dui la zura pa kar akhistalo ke pati ragli di. کوربین وویل په عراق کې د مداخله په مقصد د تروریستي ډلو د ملاتړ په ګډون د ایران هڅې ناکامې شوې دي. د همدارس په عراق کې د تیر کال د جنوري میاشتې انتخاباتو یادونه وکړوي ویل چې له یو شمیر کاندیدانو څخه د ایران ملاتړ د هغوی د ناکامۍ باعث شو. راپورونه وایي په مصر کې د حکومت زد مظاهرو په ترڅ کې چې زرګونو اعتراض کوونکو د ولسمشر حسنی مبارک د 1.5 کلنې واکمنۍ د ختمېدو غوښتنه کوله لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي. اعتراض کوونکو چې وایي په تونس کې د خلکو له پاڅون څخه الهام اخیستی. په خپلو اعتراضونو کې تونس نارې وهلې. شاوخوا 20 زره تنه د قاهرې، الکساندری او د مصر په نورو ښارونو کې پرون مظاهرې ته راوتلي وو. پولیسانو د اعتراض کوونکو پر ضد چې پرون یې تیږې وویشتې له اوښکې بهونکي ګاز او اوبو څخه کار واخیست. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 2 اعتراض کوونکي او یو پولیس په دې نارامیو کې وژل شوی دی. د مصریانو غوښتنې د تونس د هغو خلکو غوښتنو ته ورته دي چې سړکونو ته راووتل او په پای کې د هغه هیواد ولسمشر له واکه لرې شو. دوی هم د خوراکي موادو د بیو د اوچتوالي، بېوزلۍ، وزګارۍ او ورته ستونزو پر ضد د اعتراض لپاره غږ اوچت کړی. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف پرون وویل چې تروریزم د ده د هیواد لپاره تر ټولو جدي ګواښ دی. میدویدف دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د دوشنبې په ورځ د مسکو د دومیدیدوا په هوایي ډګر کې مشکوکې انتحاري حملې لږ تر لږه 15 تنه ووژل او شاوخوا 110 نورې ټپیان کړل. میدویدف چې پرون یې د روسیې د فدرال امنیتي خدماتو د ادارې FSB له چارواکو سره په کتنه کې خبرې کولې وویل د دې حملو عاملان باید ونیول شي. او په لبنان کې د حزب الله د شیعه افراطي ډلې کاندید ته پرون د دې هیواد د صدر اعظم دنده وسپارل شوه. ولسمشر میشل سلیمان سینی میلیاردر نجیب میقاتی ته چې اوس یې سیاست ته مخ اړولی دنده سپارلې چې د لبنان نوی حکومت جوړ کړي. میقاتی له ټاکل کېدو وروسته وویل چې د پنجشنبې په ورځ به د نوي حکومت د جوړولو په مقصد خبرې اترې پیل کړي او د لبنان له ټولو سیاسي ډلو څخه یې غوښتنه وکړه چې خپل اختلافات یوې خواته پرېږدي. د لبنان سرپرست صدر اعظم سعد حریری مخکې ویلي وو چې دای به د حزب